سوالي شبه كندهار د مجلې ده مدير مسؤول په حیث هم پات سوی دي او د دې په څنګ کې د هلمند جریدې چارې د دغاړي ویچې په خپل ټولو ستړو کلونو کې او مطبوعاتو ته په دې برخه کې مستقیما ډېره فعاله ونډه اخیستې ده او په راوروستو کلونو کې د کابل او د کندهار د خبرونو یوه څېړنه ترسره کړې ده او د افغانستان د اوسنیو مطبوعاتو د مشرانو یوه لنډه پیژندنه د ده هغه مستقل اثار دي چې د افغانستان د مطبوعاتو په اړه خپره شوي دي.
استاد د زلمي صاحب د ناچاپ اثار په اړه ستاسو غوښتنه څه ده؟
یقینا د دغسې مختنمو او نومیالیو د ژوند ډېره برخه د خپل هیواد و علم و ادب ته وقف سوې ده او دا باید ځای نسي کوشش تلاش د دې دپاره وسي چې هغه څېړنې او هغه پوخ خلم چې دوی درلودی د هغه ټوله توامنه چې له دوی څخه پاته ده که دولت په خپلو امکاناتو کې او د ده د قلم او د لیکنې لیوال کسان په شخصي امکاناتو سره وکړای سي چې هغه اثر ور چاپ کړي، ځکه دا زموږ د نسل یا هغه نسل راته پاته شونی و چې دوی له خپل وطن سره له خپل ولس سره نهایت زیات مینه درلودل. دوی د افغانستان په در ټولو ناخوالو کې په دې ټولو کړکېچونو حالاتو کې بیا هم له وطن سره جفا ونه کړله او لانړله او د دې په هر ډول شرایطو کې د دې ولس لپاره خدمت ته اوږه ورکړله. نو دا د دوی حق دی پر موږ ټولو باندې، خصوصا پر دولتي اراکینو او پر فرهنګي ادارو باندې چې که د دوی یادښتونه که د دوی ځینې اثار و رسالې ناچاپه پاتې وي چې د هغو د ژر چاپ لپاره اقدام وکړي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
کله نا کله ځینې کیسې له لیکوالو شواړې شي، نه پوهیږي چې څنګه او د څه ډول صحنې په رامنځته کولو سره راټولې او په یوه تار سره وپي چې هم یې منطق برابر وي او هم د لوستونکو زړونو ته ولویږي. په دې نقل کې چې اوس یې وږمه جبارخیل راوروي، یوه خوب دا چاره په اوږه اخیستي او سړی تر پایه د دې پیوان د سرباریتوب احساس نشي کولای.
د سرو زرو ونه یو بل هوسا پاچا څلور خزی لرلی. دا څلور متر نور ور باندې ګرانه وه. د پاچا ګرانه میرمن مهربانه او خیاره کلی او زړور وه. په دا نورو دریو میرمنو دا خبره ښه نه لګېده چې پاچا ډیر وخت له دې څلورمې ښځې سره تیروي. دوی به همیشه پاچا ته د هغې میده میده شکایت کاوه، لکه اوبه چې د دیوال په بیخ کې بهیږي او آخر یې رانسکور کړي. دوی هم ورو ورو د پاچا نظر بدل کړ. پاچا دې نتیجې ته ورسید چې څلورمه میرمن یې د ملک د ټولو مشکلاتو باعث ده. یو سهار چې څلورمې میرمنې له پاچا سره د ملک د چارو په باره کې د ده یو نظر ونه مانه، پاچا په ډېره غصه ورته وویل، ستا بد نیت زما د ټولو مشکلاتو اصلي علت دی. تا له خپله بد نیته په دا هومره کلونو کې ما ته یو بچی هم رانه وړ. ملکه پوه شوه چې پاچا نور هغه پخوانی سړی نه دی. بې له دې چې خوله ورسره وښوروي له ماڼۍ ووت. د ملنګانو جامې یې واغوستې، سفر یې پیل کړ. تلا 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 آخر هندوستان ته ورسېده. هورې یې په یوه ځنګل کې یوه جونګړه جوړه کړه او د بېوسۍ او بې کسۍ ژوند ته یې غاړه کېښوده. دې په جونګړه کې یوه شپه لویه طلایي ونه په خوب ولیده او چې سهار راویښه شوه پوه شوه چې امیدواره ده، خو خپل مېړه ته یې حال ونسته. په دغه شپه چې دې لویه طلایي ونه په خوب لیده، میړه ته یې هم په خوب کې لوی تلعی ونه ورغلی و. پاچا چې راویښ شو خپله شړلې میرمنې په ذهن کې ورتیره شوه او چې هر څه یې وکړل له ذهن نه یې ونه وته. دی له هغې سره په کړې بې انصافي پوه شو او د هغې په موندلو پسې راووت. د ته ځینو سوداګرو به ویل چې دغسې میرمنې چې دی یې نخیخه یې په هندوستان کې لیدلې ده. پاچا هندوستان ته لاړ، هورې پسې ډېر وګرځېد، مګر هغه څوک یې ونه مونده چې پسې ګرځېده. بالاخره یو بزرګ ته ورغی چې مرسته ورسره وکړي. بزرګ ورته وویل هغې د ملنګۍ جامې اغوستې دي، خو معنوي ښکلا او د باطن حسن د پټېدلو شی نه دی. ته د هغې د موندلو لپاره اول هغه طلایي ونه ومومه چې په خوب کې دې لیدلې ده. پاچا سخت مزلونه پیل کړل. جامې یې د لارې په ازغو کې څیرې ویرې شوې، پښې یې چاودې شوې او ګیره یې د ملنګانو غوندې ببره شوه. ډېر لټون یې وکړ. آخر یې د ایشیدلو اوبو د لوی تالاب د منځ په راوتلې وچه ځمکه کې طلایي ونه ولیده. ده د سر ویره ونه کړه او د اور غوندې تودو اوبو ته یې ور ټوپ کړل او ځان یې وړکې ټاپو ته چې طلایي ونه پکې ولاړه وه ورساوه. پاچا د ونې یوه لخته راواخیستله. ګوري په ټولو پاڼو کې خپله ورکه میرمن ورښکاري. ژړا ورغله، ویې ژړل ویې ژړل ویې ژړل، دومره یې وژړل چې ټولې خودخواهۍ او زړولۍ یې ختمې شوې او د تالاب ایشیدلې اوبه هم سړې شوې، له ټوپونو وغورځېدلې. تر دې وروسته پاچا یوه ځنګل ته ننووت چې پخوا یې هیڅ وخت نه و لیدلی. خورې د خپلې ګرانې میرمن په جونګړه ورپیښ شو. د دې چې څنګه له ورایه سترګې ورباندې ولګېدې، پام یې شول چې په لاس کې یې د هغې طلایي ونې لښته ده چې په خوب کې یې لیدلې ده. مګر بیا یې هم باور ورباندې رانغی. زوی چې اوس اوه کلن شوی و په جونګړه کې پټ کړ او په خپله ورته راووته، د سمدستي وپېژندله. پاچا د بخښنې غوښتنه ورڅخه وکړه. دوی یو بل ته خپل تیر حال بیان کړ او ملکې په ورین تندي د هغه له خطا ورتیره شوه. هله یې بیا ملکې پاچا ته خپل زوی ورښکاره کړ. پاچا، ملکه او د دوی زوی خپل پاچاهۍ ته ستانه شو. پاچا طلایي لښته په خپل باغ کې کېښوده چې د دوی د مینې شین یادګار او زرغونه نښه وي. پاچا درې نورې میرمنې وشړلې، دوی هم خپل خپل سفرونه پیل کړل. آیا مینې د دوی زړه ته لاره وکړه او بدلې یې کړې؟ څوک څه پوهیږي؟
ذبیح الله عیار ځوان شاعر دی. عیار څنګه او له کله راهیسې شاعري کوي؟ کوم موضوعات او مضامین په شعر کې د پام وړ دي؟ په کومو قالبونو کې شعر لیکي؟ د دې او نورو پوښتنو ځوابونه په دې مرکه کې اورېدلی شئ چې زموږ همکار همایون هیواد د ښاغلي عیار سره کړي.
شاعر خو پیدا شوی یم، هغه داسې ځینې پیښې هم تر شا لري، مثلا درد یا له ځینو پیښو چې متاثر کېدل دي. داسې مسایل وو کنه زیات وخت نه دی وتلی چې زه راغلی یم او بیا شعر لیکم. خو طبعا داسې آلات وو چې زه یې دې ته راوستم چې زه باید یو شعر ولیکم، او تاثر او بلې ما مینه به ورسره.
دغه تاثر او دغه مینه سره یو ځای سوه، یو کس شاعر کړ. اوس دغه شاعري هماغه تاثرات دي که نه؟ نور څه مهم پکې راخیستي؟ نور موضوعات هم شته؟
نور موضوعات هم طبعا پیدا کوي. اول تاثر یې چې سړی له یو شي متاثر شي یو څه لیکي، وروسته وروسته که سړی مطالعه کوي نور شعرونه اوري، نور مسایل هم ور اضافه کیږي.
دغه شعر چې کله لیکئ دا یو څه ګورئ، یو څه وینئ، یو څه محسوس کوئ، هغه لیکئ که نه بس څه چې ذهن ته راسي هغه
نه. زما کار له ذهن سره دی، کله وخت یعنی په لارې باندې روان یم، نیمه شپه یاسي زیات وخت له تاسو ورچم نه یي، هسې چې راغله لیکم یې شعر او له چا ویریږم نه، پکې هغه خپل سبک او خپله لار چې څنګه شعر راځي، څه چې موږ په زړه دي هغه وایم.
هر څوک غواړي شعر ولیکي، ډېر وخت یو څوک چې څه لیکي د عادي خبرو او شعر ترمنځ توپیر پکې نه کوي، ځکه خو هغه شعر خوند نه کوي که نه. دلته که یو څوک غواړي خپلې خبرې شعر کړي که نه، کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
طبعا باید یو خبره باید ولري، یو راز باید وسپړي، یو راز باید ولري، یعنی په هنر سره وسي. حتی که عادي خبرې هم چې منظوم یې کړي، لږ هنر ورکړي، خوند پکې پیدا کړي، دا یعنی شعر دی.
خو څنګه کېدای شي دا؟
هغه نو د هر چا خپل فکر دی، هر چا خپل هنر دی چې څومره یې په وس دی څومره ښه یې کولای شي.
اوس که یو شعر راته ووایې.
نه وایي چې مې لیکلی یوه غزل به درته ووایم. هغه داسې دی چې زموږ د یاري چې لا دویمه نه وه، ما سره سمه وه خو سمه نه وه، زما هم دنګه شمله تور بریتونه، لیلا مې هم له چانه کمه نه وه، چې په میدان به مې پرېږدي یوازې زما د یارانو نه دا تمه نه وه. بل بیت داسې دی چې عیاره هره شپه نشې سندرې، عیاره یوه شپه دې بېغمه نه وه.
عیار صاحب، دا یوه خبره چې کېږي چې دا د پښتو شاعرۍ موضوعات چې دي که نه، دا ډېر سره ورته دي. هماغه غم دی، هجران دی، له ملګرو ګیلې دي، ستونزې دي. دغه شاعر له خپلې دایرې بهر سوچ نه کوي ډېر، یعنی دغه نقد دی چې په پښتو شاعرۍ اوس کېږي، دا منی چې تا هم یوازې هغه د خپل ژوند مسایل را مخې ته کوي، خپلې ستونزې، خپلې خبرې، که نه نورو شیانو ته دې هم فکر کړی.
بالکل، دا خبره خو هر څوک له خپل محیط چې متاثر یي، نو طبعا هغه تاثر خبره یې چې هر څوک یې په شعر کې راوړي. بله خبره دا چې موږ شاعران ملامت هم دي او ملامت هم نه دي. ملامت ځکه نه ده چې دا زموږ محیط داسې عیار شوی دی، داسې جوړ دی، نو طبعا سړی له خپل محیط او شاوخوا چې متاثر یي، هغه پېښې چې دی ورسره سروکار دی، هر ورځ ورسره مخ کېږي، هغه منعکس کوي، تصویر ورته جوړوي، یا په شعر بدلوي. اوس داسې خلک شته چې نوی نوی شی موږ ته راوړي، داسې نوي موضوعات. څومره چې موږ محیط مخ باندې ځي بدلیږي، هومره به شعر هم انشاءالله بدلیږي.
خو ګورئ، دغه که محیط بدل هم شي، شاعري خو روانه ده، دا اوس نو څنګه بدلیدای شي؟
هغه اوس موږ شعر تقریبا هغه مسایل چې اوس د جنګ مسله ده، یا د رواج مسله ده، شعر کې دغه شیان موږ موجود دي. کله چې دا ماتیږي، مثلا کراري راځي یا جنګ له منځه ځي، دا مسایل په خپله شاید کم شي.
عیار صاحب، په شاعرۍ پوهېدل هم مهم دي. هغه کسان چې پښتو شعر لیکي، البته ډېرې چې ښه شعر هم لیکي، هغوی په شاعرۍ دومره نه پوهېږي، حتی په هغو لومړنیو صنعتونو، په لومړنیو خبرو د شاعرۍ چې باید پوه شي. آیا شاعر باید په دې پوه شي که نه دومره مهمه نه ده د شاعرۍ لپاره دا خبره؟
پوه یې ښه ده، باید پوه شي، ځکه یو معیاري شی چې وړاندې کړو ټولنې ته، دا به ښه خبره وي. یعنی څومره کیفیت ولرو، یعنی علم او پوهه هم ورسره اضافه وي، همره به د موږ شعر هم سم وي. او دا خبره باید یعنی معیاري ولیکل شي، هر څوک پرې پوه هم شي. داسې
دغه کله چې شعر لیکي، دې شي ته نو فکر وي چې مثال دغه د شعر دغه صنعت هم باید دلته وي، یا دا کلمه که بدله کړم او دا راوړمه تشبیه به داسې سي، دې مسایل ته فکر وي چې په شعر کې باید ځای شي؟
او بالکل باید ځای شي، خو چې خوند ولري، په هنر سره دې ځای شي. ښه خبره ده، په زور سره یو ځای کولو ته، یا په شعر کې په ځای کولو باندې راوړلو کې، که خوند ونه لري، یعنی ښه په هنر سره نه وي، یعنی د تلفظ مسله وي او د موسیقیت مسله وي، باید رانه وړل شي. او که سړی په هنر سره کولای شي خوندور وي، هر څومره زور چې پکې وهلی شي ښه کار.
عیار صاحب، یو بل شعر به درنه واورو.
شعر درته وایم، هغه بل غزل درته وایم چې ستا جدایي پر ما همدغه پیرزوینه کوي، سترګې مې سرې وي، زړه مې هر ماښام چاودنه کوي، او چې څوک باور د دې پی مخ یو، په څه ژمنه کوي سړی خطا وي، سړی لویه تېروتنه کوي. او دا کس بیخي درپسې مړ دی، بیخي ډېر خراب دی، ګنې خواري خو درپسې دوه سوه تنه کوي، چې پریشین خال ووینم نه به درته وایمه نو، کومې کانې چې خوږه یاره دا ستا زنه کوي. پردي به څنګه کړمه ګرم، له پردو څه ګیله ده، د پښتنو چې سرې لمبې خپله لمنه کوي. او عیاره، ته او دومره بخت ډېر عجیبه نه ده چې د قیامت لور به راځي ستا به پوښتنه کوي.
یو بله خبره دا ده، عیار صاحب، تاسو چې کله شعر لیکئ، ځینې داسې کلمې هم پکې، یا ځینې داسې شعرونه مو دي چې هغه ممکن اور سو کیونه لیکی کنا داسی الفاظ دی نو دغه چې کله لیکي دا سل ډول لیکي
اغه دوا اله ته شاید ولري او دا چې ته به انسان به درد لري ځنی وخت ما دا شی ویل خپل په نظر ما کسان چې ځنی وخت کنځاوي کوي یا کنځري کوي دغه شاید له درد وشي او بل په شیر کې راوړل یعنی ډیر په نرمه لهجه باندې پښتنو په اول دام سخت خبرې ځینې وخت دا ښکنځلې راوړل یو خلکو ته جالب وي او په ځینو بیا ډېره بده لګېدلي تر پاسته شعر یعنی چې ښکنځلې نه لري تر هغوی شاید تاثیر اضافه وي او اکثر خلک یې شاید بیخي ونه لولي
خو خبره دا ده چې یعنې شاعري یوه ښکلې ژبه ده او په دې کې داسې کلمې چې هغه خلک یې ډېر نه خوښوي هغه بیا که شعر ته راځي خو ممکن دا به د هغو کسانو لپاره چې شعر ورته خوندور شی ښکلی شی ښکاري دا به هغو لپاره ډېر جالب نه وي او د شعر په اړه به یو ډول ذهنیت هم بدل کړي
ولا خو به داسې شعر چې ما لیکلی یم په هغه کې هم خلک له ما سره موافق وي ما تشویقي یعنې راته وایي چې دا هم په هنر سره سوی و ښه خوند پکې و
خو که د یو مقصد لپاره وشي بیا یې تاسې سمه بولئ
او داسې چې یو څه ولر یوه شاوایي نه وي او بله خبره دغه شعرونه ډېرې داسې هم نه بولم چې زه یې له ځان سره وساتم او کتاب کې چاپ شي او داسې مسایل وي هسې یو څو ورځو شعر یو له یو پیک سړی متاثر شي ته بند داسې لیکل کېږي
نو تاسې د یو څو ورځو لپاره شاعري کوئ
ځینې دغسې او دا پرېکړه بیا خلک چې کوم شعرونه ښه دي ارزي چې باید پاتې شي ژوندي وي هغه نو په خلکو پسې اړه لري هر چاته ځان نه معلومېږي چې دا څنګه دي
اوس یو بل شعر که راته ووایي
هغه کنځل ماره ښه وه هغه چپه ماره ښه وه ښه وه که بده وه هغه زما لپاره ښه وه زموږ د یاري وښه دغسې بې مهاره ښه وه زه پسې مات ښه وم هغه رانه بېزاره ښه وه او یا د جانان په خولو کې خوند و یا پښتو خوږه ده هر چپه به یې تر زر لکه دینار ښه وه داسې مین وم چې مجنون باندې څو واره ښه وم داسې لیلا وه چې نیستي ورنه څو واره ښه وه او نور دې په ټوله شاعري کې څه مزه نه وینم خو دا غزل دې یو څه ناڅه عیاره ښه وه
تر اوسه مو چې کوم شعرونه راته واورول دا ټول غزلونه وو نظمونه مو هم لیکلي
نظمونه ولا هڅه مې نه ده کړې کنې راځي ځینې وختونه مې څو څو کرښې لیکلي یاسې په نیمای کې پاتې وي یعنې بل ماښام ما کار داسې عجیب وي چېرته روان یم په لارې باندې هر شي یو شی راشي بیا ادبي له ځای ښکاري هسې یو څو بیتونه راغلو د نظم راځي هڅه کوم چې نظم هم ولیکم یعنې ټولې خبرې په غزل کې نه ځایي نور فورمونه چې دي شاید هغه کې ښه بیان شي لکه نظم آزاد نظم دی په دې کې ډېرې خبرې راتلی شي قافیو ته نه دی اړ چې تر پایه پورې قافیې په کې راشي خپلې خبرې ښې رسېدلی شي هڅه کوو چې له دې وروسته نظم هم ولیکو
عیار صاحب شاعري لویه دنیا ده او د هر سړي شاعري بیا بېله دنیا خو که ستاسو شاعري یو ټکی ته راټوله کړو هغه ټکی به څه وي
سخته پوښتنه ده هغه ټکی درد به وي
او له دغه درده را پیدا شوی که یو بل شعر راته ووایي
دا چې په خپل وجود کې تم نه یم زه ستا له سترګو سره سم نه یم او دا چې مې ګورې زه همدغه شی یم د دې نه زیات د دې نه کم نه یم ته چې له ما نه دعاګانې غواړې نو زه خو څه غوث العظم نه یم ما ویل عیار اشنا مین خو نه یې ویل یې چې یم نه یم یم نه یم
دور مکنون سیرت چاپ شو استاد اسدالله غزنفر دا سیرت لوستی مرکه می ورسره کړی ښاغلی غزنفر د دې سیرت ځینې کیسې هم راوروي په پیل کې مې پوښتلی چې دور مکنون کله پښتو ته ژباړل شوی دی
د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت لیکنه په اسلامي ادب کې او د مسلمانانو په تاریخ کې ډیره سابقه لري تر اوسه پورې بې شمېره سیرتونه لیکل شوي دي او دا د اسلامي دنیا د ادب او د تاریخ او د بیوګرافي لیکنو یو ډیره مهمه ساحه ده په پښتو ژبه کې هم ځینې سیرتونه لیکل شوي دي چې تر ټولو مشهور البته هغه ترجمه ده د سیرت النبی چې کابو نیمه پیړۍ پخوا په کابل کې شوې ده او چاپ شوې ده په دې وروستیو ورځو کې د ډېر تکړه محقق استاد معصوم هوتک په زیار باندې د دور مکنون په نامه یو سیرت چې البته د حجم له مخې کوچنی دی په کندهار کې علامه رشاد اکاډمی چاپ کړی دی. دغه سیرت عبدالرحیم ابن قسیم ګل اخونزاده په 1309 هجری قمری کال کې یعنی شاوخوا 130 کال پخوا لیکلی وو. بیا لږ نو وروسته څو کاله پس په 1322 هجری قمری کال کې دا هم یعنی 130 کال پخوا په اول ځل د یو بل کتاب په حاشیه کې چاپ شوی وو. خو اوس معصوم هوتک له اوسنۍ املا سره او د کتابونو د تصحیح له اوسنو اصولو سره سم دا کتاب تصحیح کړی دی او بیا چاپ کړی دی، چې زما په خیال د پښتو سیرت نگارۍ په برخه کې یو ډیر ګټور اقدام دی.
غزنفر صاحب، د دور مکنون عمده خصوصیات او ځانګړنې څه دي؟
دغه کتاب هم ترجمه ده، خو آزاد ترجمه ده. کتاب اصلا شپږو سو کاله پخوا په عربي ژبه لیکل شوی دی. بیا وروسته په هندوستان کې په وروستو پیړیو کې په هندوستان کې شاه ولی الله په دری اړولی وو، او په پښتو باندې بیا عبدالرحیم ابن قسیم ګل اخونزاده همدا د شاه ولی الله صاحب له دری ژباړې را پښتو کړی دی. ژباړه آزاده ده او اثر چې دی ډیر معجز اثر دی، یعنی هیڅ اضافه کلمه پکې نشته. زما په خیال په ادبي لحاظ اهمیت بیا په دې کې دی چې نثر تقریبا د اوس شو نثرونو ته ورته دی، یعنې د اوس متوسطو نثرونو ته نه، د اوس شو نثرونو ته. زه خپله په دې نظر یم چې په 19مه پیړۍ کې په پښتو ژبه د نثر ځینې ډیر مهم کتابونه ولیکل شول چې متاسفانه موږ د خپلو ادبیاتو په تاریخ کې هغومره مقام نه دی ورکړی لکه څومره چې پکار دی. په دغو آثارو کې دوری مکنون هم شامل دی. عمان صاحب، کوم اجازه یې ځینې برخې به درته
ولولم.
د قوم د اشرافو دلجویي به یې کوله، اهل فضل به یې خوښ و، هر چاته به یې تندی رون و، د عذر راوړونکي عذر به یې قبلاوه، په حق او رښتیا ویلو کې ورته زور او کمزوری یو شان و، څوک به یې په تک کې خپلې شاته نه پرېښود، او دا به یې فرمایل چې زما شاه فرشتو ته پرېږدی، او په سورلي کې به یې څوک پلی له ځان سره نه پرېښود، له ځان سره به یې سور کړ، او که هغه به نه سورېده نو به یې ورته وفرمایل چې د خپل مطلب ځای ته لمانه وړاندې لاړ شه. اوس په دې کې علاوه له دې چې د حضرت رسول اکرم هغه اخلاقي کمال، هغه تواضع، هغه بل انسان ته احترام چې متاسفانه په اوسنۍ زمانه کې موږ دا شان تر یوه حده پورې هېر کړي دي، دغه هغه معنوي اړخونه دي. که دا پرېږدو او راسو خپله د اخونزاده صاحب پښتو نثر ته، عمان صاحب تاسو خپله په پښتو باندې هم شاعري کوی او هم نثرونه لیکئ، تاسو په دې نثر کې څه شی احساس کړل چې ډیر قدیمي و؟
علاوه له دې چې قدیمي مې احساس نه کړل، ډیر واضح، ډیر رسا او تکرار نه و پکې. په عین حال کې داسې راخیستی و چې یو څه به د سترګو ته هم درېده.
ډیر عالي. او عمان صاحب، که د اجازه یې یو بله ټوټه به یې هم درته
مهرباني.
دا ټوټه یې د له حیواناتو سره چې حضرت رسول اکرم کوم نرم چلند کاوه په دې باره کې ده. دا د دوری مکنون په ژباړن لیکي د خدای تعالی په پیداوشت باندې ډیر مهربانه و، تر دې حد پورې چې د اوبو لوښی به یې د پیشو د پاره کوش کړ، او تر هغه پورې به یې کوش نیولی و چې پیشو به په اوبو مړه شوه. د دوری مکنون هغه لیکوال د حضرت رسول اکرم سیرت ته تر ډیره حده د هغوی د اخلاقي مکارمو له نظره کتلی دي، او زما په خیال زموږ په ټولنه کې چې بېرحمي زیاته سوې ده، زموږ په ټولنه کې چې متاسفانه د جنګونو یا د خشونت په وجه یا د فقر یا د نورو دلایلو په وجه رواداري کمه سوې ده، زغم کم سوی دی، نو د حضرت رسول اکرم د ژوند د دغه سي مثالونو راوړل ډېر حیاتي ارزښت لري. نو په دې خاطر زه وایم چې د دوری مکنون چاپول نه یوازې د ښه نثر نمونه ده، د ښه ادب نمونه ده، زموږ د نثر د تاریخ یوه ښه برخه ده. ټولنې ته هم ډېر څه ورکولی سي، د ټولنې اوسنو پرابلمونو او مشکلاتو ته هم ځوابونه لري، او عالي اخلاقي درسونه پکې دي. عمان صاحب، دا مثال به هم ولولو.
او مهربانی
وای حضرت رسول اکرم په یو سفر کې وو، امر یې وکړ چې مجدی پوخ کړی شي. له یارانو نه یوه وویل چې حلالولې پر ما دي، بل وویل چې پوستولې پر ما دي، او بل وویل چې پخولې پر ما. حضرت صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل چې خشاک راوړلې پر ما دي. یارانو عرض وکړ چې دا کار هم پر موږ دی. حضرت صلی الله علیه و آله و سلم وویل چې زه پوهیږم چې تاسو به دا کار وکړی، خو زما دا خوښه نه ده چې ځان له تاسو نه غوره وبولم او تاسو نه ځان لوی وشمرم، ځکه چې دا خو یې له خپل بنده نه خدای تعالی مکروه ګڼي. دا یې وویل او پورته شه، خشاک ټول کړ، را یې وړ. نو کتاب له دغسې مثالونو، له دغسې انځورونو، له دغسې تصویرونو مالامال دی.
ډیره مننه غضنفر صاحب. زما په خیال علاوه له دې چې په دینی مدارسو کې د دې کتاب تدریس لازم ده، زموږ په نصاب کې که چېرته د دغه کتاب هغه مثالونه چې تاسې ذکر کړو او داسې نور مثالونه چې په دې کتاب کې دي، د موږ په نصاب کې دا شامل سي نسبت ځینو نورو مثالونو ته، چې البته د دې ټول مثالونه غوره دي، خو په اخلاقي لحاظ باندې د ټولنې لپاره دا ډیر ګټور دي. او تاسو د صلی رحمۍ د دوی خبره وکړه، دا ډیره د ما لپاره چې واورېدله ډیره یوه جالبه او ډیره یوه غوره بیلګه وه، چې ده به پخپله پیشو ته تر هغو هغه جام کوږ نیولی و چې هغه به مړې ده.
عمان صاحب، تاسو د مکتب کتابونه یاد کړل. موږ لغه ابتدایي سنفو را نیولې بیا تر دولسمه پورې هم دا اونات لرو. دا بیا شعرونه یي او اکثره هم د کلاسیکو استادانو شعرونه یي.
متاسفانه په دې شپږم صنف کې ده که پوهم صنف کې د بیدل شعر ده،
د نظامی شعرونه، چې نظامی شاعري خپله ډېره مشکله ده. نو یا د شایدا ما لیدلې دي او دا اسانه شاعري نه یي. نو خصوصا متعلمین او د کم عمر متعلمین ورباندې نه پوهیږي. او زما تجربه دا ده چې په ځینو مشکلو نعتونو باندې، خو چې زموږ د بحث موضوع ده، چې له رسول الله مبارک سره متعلقه موضوع ده، حتی زموږ د مکتبونو یو برخه استادان هم نه پی پوهیږي. دا په تاسو هم لیدلی. نو څه فکر کوئ؟ نو که چیرې د سیرت له کتابونو څخه د رسول الله مبارک د ژوند دغسې روشانه انځورونه، دغسې نهایت اثرناک حکایتونه راواخیستل سي او متعلمینو ته وړاندې سي، نو نه یوازې به د دوی د اخلاقي شخصیت په جوړولو باندې ډیر مثبت اثر وکړي، بلکې د رسول الله مبارک د پیژندلو لپاره به هم ډیر لوی کومک وسي په ټولنه کې. زه خپله هم په دې عقیده یم.
ډیره مننه غضنفر صاحب.
اس چھ کم طرف تزیزڑ بدنی گی اس چھ کم طرف تزیزڑ بدنی گی زمایا قدر تلا رکی تکی گی زمایا قدر تلا رکی تکی گی
ما ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5